پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویب پاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازې جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به یې په دې ناسته کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې د 2.5 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 18.5 میلیونه ډنمارکي کرونو ژمنه وکړه چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کېږي. په پکتیکا کې د ګازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس سه شنبه راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده او د کور یوه برخه هم نړېدلې. د یو ټپي حالت نازک ښودل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یولس تنه سپاره مړه شوي او څلور ژوبل دي. د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیکاپ سوزکی چې 15 کسان پکې سپاره وو د ګبین جبې په لالکو نومې سیمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسګونه متره ژورې کندې ته ولوېد. د ځایي خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې و کسان ځای پر ځای مړه شول او څلور نور په روغتون کې مړه شول. په بلوچستان کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل دي. د طبیعي پیښو د نظم صوبایي ادارې پرون وویل چې د بارانونو له کبله چې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شوي تر 100 زیات کورونه هم نړېدلي. او د امریکا پوځ پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزي قمندانۍ ویلي چې ماهر آل عقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د نړیوالو اندېښنې په څه معنا کېدای شي او ولې طالبان دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ په دې اړه د چارو د یوې کتونکي نظر هم رااخلو. پکتیکا کې زلزله ځپلې د ویجاړ شوو کورونو رغول غواړي.
ته زمونږ نن شل پمیله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپنا ځای نشته. زمونږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده، هېڅکله مونږ ګذره نه چې پکې کوله.
کندهار کې د درملو سوداګر شکایت لري.
تقریبا دا دوا یوم دروژه در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چنن برای لاسي سبا برای لاسي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې ته خراغلې د میر احمد صافي سلامونه هم ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اندېښنې تاییدوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه ژر یې په دې اړه د پریکند ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې دې غونډه کې وویل شول او د بشري حقوقو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د چنګاخ په لسمه په جنوا کې په خپل غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات سي دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو چې دا مهال سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې نور جزئیات ورکړي.
په دې نوې اعلامیه کې چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خبره شوه، په کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اندېښنو ملاتړ کوي. دا اعلامیه زیاتوي دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېرې یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان جنو خوځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټه اخیستنې په برخه کې پراخ لګول شوی او محدودیتونو ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه، پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لارجون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. مګر ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړي او تر خوا یې د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې طالبانو نه غوښتل شوی وو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بیړنۍ غونډې د دې پریکړې لیک په اړه لیکل شوی چې دوی دا پریکړه لیک په افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ ووایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلی وو له طالبانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې تم نشي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا چې د اندېښنې او د اندېښنو ملاتړ په څه معنی کېدای شي او په افغانستان کې بشري وضعیت ته ولې نړیوال پر لپسې اندېښنې ښیي، د دې موضوع د تحلیل لپاره دا چې برا سره د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنون کې شکریا بارکزی سټډیو ته وصل ده. میرمن بارکزی، ستړي مشي، دا پر لپسې اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي د وضعیت په ښه کېدو کې؟ یعنی څه هیله شته چې وضعیت به ښه خواته ځي؟
سلامونه او نیکی هیلی. کومه غونډه چې په ژنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام، نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان پاره کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجې هم دغه د څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کیږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغي امریکایانو او همغي دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راوړي.
میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کوم نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غګونه کوي، اما غګونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځای دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملی کیږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتوي. همیشه دوی ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې مونږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو په هکله باندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلوموي. هیر هم نه شي چې طالبانو چې کوم په 40 کاله کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غږم چې که مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولی دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاکله باندې. او هیرم نشي سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي. که چیرته نن وغواړي شورای امنیت یا سازمان ملل متحد افغانستان پاکله باندې کوم تصمیم ونیسي، چې زه هیله مند یم زر تر زره دغسې رقم مؤثر تصامیم ونیو واخیستل سي او ونیول سي، نو تاسو خپل هغه پریکړې باید عملي شي.
بله، یعنی میرمن بارکزی، روسي پښتنه ځکه د خبرونې وخت لږ زره تنگ دی، دوی ملګر ملتونو امنیت بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي. یعنی طالبان تر اوسه نه دي توانېدل چې حداقل یو اسلامي هیواد ځان ته لوګو وګرځوي.
متاسفانه نه. تاسو مرکی اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراتیږي. او متاسفانه په دې باندې هم مونږ باید غور وکړو چې آیا دغه د طالبانو غیر اسلامي کړنې د اسلام ستر نوم ته یو ستر زیان او ستر تاوان نه دی؟
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ولسی جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنون کې شکریا بارکزی، و چې د بشري حقوقو د اندېښنو او د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو اندېښنو له ازادي رادیو سره خبرې کولې چې ویلې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنون کې دی او طالبان باید یو شمېر تګلارې بیرته واخلي او له سره غور پرې وکړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
وسم ورزو د پکتیکا زلزله زپلو ته د هغوی حال اخلو. د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله زپلی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی. دا چې دوی نورې کومې غوښتنې لري او په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، تفصیل په دې راپور کې.
د گیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلار شهیدان ورکړي دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی. او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوي دي، د سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی، هېڅکله موږ ګذران چې پکې کوله، ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی. او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخاکو، نه چای پخولی شو. د ټولو نړیوالو موسساتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی، د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي. وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي، خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په خټه ول چرسدل یو وای ویل بیا دا سر نه کده مشر منشتا چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خو شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ ډیرشتا چې شهیدونه نشته ری په وړي
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانې غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېخنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې کورونا د استفادې وړ نه دی پات شوی
دا اوس هم یو ورځ نه بل ورځ باران کیږي او یم د ورځ یو وار دوه وار فاطمن باران کیږي الته دوینی می درې می شروع سو واور شروع کیږي او هغه کورونه چې پاته سیم دي ار کورې تقریبا شل ډیر شه پنځوس ځای چاو دی کړی دی اغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واوري طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې وسیږي خیمه چې کومه توزیع سوي دي د نړیوال ټولنې له خوا څخه یا د خیمه موسسو د خوا څخه اغه نه زړه د باران دي نه زړه د واوري دي او نه زړه د یخ دي ډیر نازک دي
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزلہ ځپلو ته اړین مرسته رسیدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅه روان دي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه ویل
د کورو بارته دومره ویلای چې کورونه خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش وکړي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راځي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت نړیوال بنسټونه خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو سړکونو خوانځیو کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي
و موریدل چې په پکتیکا کې زلزلہ ځپلې ل اړوندو بنسټونو غواړي چې د کورونو په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي پکتیکا خوست ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په روسیو کې زلزلې وځپل او د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې بیا سیلونه راووتل او خلکو ته د سر او مال زیان واړول سیلونه سره هماله لکتر لګه په زابل او هلمند کې د کولرا یا ناسناسي ناروغي هم خبره شو دا چې ناسناسي څه ډول ناروغي ده زموږ همکار اسمت څاروان د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسول ډاکټر فرید احمد سهیل سره مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده او څنګه رامنځته کیږي
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو د ننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدل شي د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خبريږي د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نه خبريږي
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کارو او یا هم روزمره د خلی وینزلو او یا هم د خوراکي موادو د وینزلو لپاره کارو باید پاکی وي ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي دویم د خپل لاسونو پاک ساتل دي د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو دریم خپل خوراکي مواد باید خپا خکو په غلوهو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخرو سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره ښه پریوینځو که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعات او معوزه ده د خفیف شکل اسهال لپاره د او ار اس ورکول ډیر مهم دي تر 2 لیټر پورې د او ار اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. کچیرې او آر اس موجود نه وي، مونږ کولای شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما کچیرې اسهالات زیات وي، باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځنډ ونه کړو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
ډاکټر فرید احمد سهیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې د کولرا په اړه خبرې کولې. اوس هم په مکرې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
د طالبان حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي د وروستۍ سیلابونو له امله په افغانستان کې 10,000 جریبه کرنیزې ځمکه تخریب شوې ده. د دې وزارت وایان مستعین عمرین ازادي راډیو ته وویل د چنګاښ له 15 تر 28 نیټې پورې په غزنی، لغمان، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، کندهار، پروان، زابل او اروزګان ولایتونو کې سیلابونه راوتلي وو چې د ځاني تلفاتو تر څنګ ګڼ مالي تلفات هم درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د کرنیزو ځمکو د تخریبېدو تر څنګ سل کانالونه او د اوبو لوی ویالې هم له منځه تللي دي. ښاغلي عمري ویل د کرنې وزارت بل سروې وروسته له بزګرو سره چې کرنیزې ځمکې اوبه وړي دي مرسته وکړي چې ځمکې بیرته کار ته جوړې شي. د تاجکستان حکومت وایي د طالبان حکومت د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. د تاجکستان د برېښنا شرکت مشر محمد عمر اسوزاده په دوشنبې کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د طالبان حکومت تاجکستان ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. نوموړي که څه هم ښکاره نه کړه چې د طالبان حکومت د دوی څومره پوروړ دی، خو تر دې مخکې یاد تاجک چارواکي د جنوري میاشتې په 1 نیټه ویلي وو چې په افغانستان کې واکمن حکومت د برېښنا له درکه له 2.1 میلیونه ډالر پوروړ دی. نوموړي زیاته کړه چې تاجکستان اوس هر ورځ افغانستان ته 9 میلیونه کیلو واټ برېښنا ورکوي چې هر واټ 3 سنټه بیه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبان حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي په دې اړه وپوښتو، خو اړیکه مو ورسره روغه نه شوه او نه یې هم د دې خبر تر لیکلو زموږ پیغام ځواب کړ. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 اتیا پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.15 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 2.8 افغانۍ او 2 اتیا پوله، زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندي کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.1 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس برا شو د ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. ملالې بشیر ته بغوښ شو.
برتانیایي ورسپانې انډیپندنت د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د افغان ملکی وګړو په وجلو تورن کړی دي. د بی بی سی په یو نوې څېړنیز راپور کې چې د جولای په 12 خپور سو موندل شوی چې شایي یو نظامی واحد په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 450 کسان پر ناحق وژلي وي. د انډیپندنت په وینا د برتانیا دفاع وزارت دغه مستند فلم په اړه خبرګون شوډلې او ویلې دي چې د دا ډول راپورونو خبرېدل د هیواد د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د انډیپندنت ورسپانې د راپور لمخه د برتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د نوي شواهدو د څېړلو لپاره چمتو دی، خو د بی بی سی دغه مستند فلم یې به بنسټه نتیجه اخیستونکي بللی او ویلي دي چې هغه تورونه چې په خوا په ځینو مواردو کې لګیدلی وو په بشپړه توګه څېړل شوی دي. د بی بی سی تر راپور لمخه په هلمند ولایت کې د 2010 کال د نومبر او د 2011 کال د می میاشتې ترمنځ څو عملیات شوي چې په پایله کې 450 ملکی افغانان وژل شوي دي. فارن پالیسی مجلې بیا لیکلي د افغانستان قانونه او طبیعي زیرمې د طالبانو لپاره د پیسو او عوایدو لویه سرچینه ګرځېدلای سي. د خبرونې په وینا افغانستان د نړۍ پر کچه د میسو، اوسپنې، ډبرو، سکرو، لیتیم، زرو، کرومایت او یو شمیر نورو عناصرو بډایه او ستر قانون او زیرمې لري، خو زیاتوي چې په تیرو 40 کلونو کې د طالبانو په لاس د ناامنیو او بغاوت له امله د افغانستان قانونو ته هیڅ ډول لاسرسی ونه سو. د لیکوال په خبره د مادن د مدیریت پر سر د طالبانو ترمنځ هم ځینې کړکیچونه پیل شوي دي. خبرونه د بیلګې په توګه په دې ورستیو کې په بدخشان او سرپل ولایتونو کې د ډبرو سکرو د قانونو پر سر د وسلوالو نشته یادونه کړې ده. د جاوید نورانی په نوم د قانونو یو کارپو فارن پالیسی ته ویلي چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه بډایه دی، خو هغه څلور عوامل د اختلاف وړ ګڼي. لومړی دا چې قانون شایي ژوند او چاپیریال ګډوډ کړي. دوهم دا چې د قانونو د کنټرول له امله د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه زیاته سي. دریم دا چې د نورانی په وینا کې داسې پر سیاسي جوړښت اغیز وکړي. او څلورم او وروستی عامل یې دا دی چې قانون په نړۍ کې د افغانستان ځای ټاکلو کې خپل رول ولري.
د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوي او شرکتونه یې د انتقال اجازه نه لري. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټول قوانین عملي کړي، خو په دې برخه کې د اسانتیاوې ورته رامنځته شي. بلخوا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هغه درملو مخنیوی یې کړی چې جواز د پیکنګ لیست او د درملو د تجزیې راپورونه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرکي لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرکي وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا د دوايو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پوری تقریبا د اوس په ګمرکې 25 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو کاغذ پرانی د دې وای خمش خپل قانون حکومت وای سیدی قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې مردا قانون دا وخت سره کو کرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطح د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطح د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د ازموینې لپاره بسننه کوي. د وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونز د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مر په ورځ کې شپش په صد کار کولای سو شپش په صد نو ته زر بار کې شپش په صد چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په څو میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک مر نه د غسه تجزیه څه تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک ویني سو درته موږ دغه نه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه و. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلود نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیوا ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خپرونې پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو ډاټ کام. که انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د آزادۍ رادیو خپرونې موندلی شئ. له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خپرونه نشر ته چمتو ده، خو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا پرون خپره شوې راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کوي. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې دا مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي په لار کې لګول کیږي. په پکتیکا کې د ګازو د یوه بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبی کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلې چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمیر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. او د امریکا پوځ پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی او په همدې برید کې د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
په دې هم بحث وشو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله مې حافظه ډېره کمزوري شوې ده.
عسکر راغله، عسکر ټوپک رانه واخیسته، د هغې نه پاسې چې یوړمه محکمه وشوه، محکمه کې شپړه سکوله جل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شئ.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالی مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړې دي. د کرهنې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسیدو سره سم له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنگتن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې شوې. اوس طالبانو حکومت هڅې پیل کړې چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنگتن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوي امیر خان متقی په وروستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي، د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرامونو او محتاجینو د درملنې په اړه خبرې وسوې.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو په زراعت کې د کاریدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاوو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کاله پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډیرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډیره برخه د بدیل معیشت او محتاجینو د درملنې په پروژو کې مصرف شوه. که څه هم واشنگتن د تېر شمسي کال د اسد میاشتې له 23 نیټې څخه د محتاجینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیایي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیایي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تریاکو مسله بینالمللي مسله ده. د حکومتو په سطحه باید دا وڅېړل شي. سیاسي ثبات ته ډېر سخت ضرورت شته. دوهم، یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 30 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړل.
په افغانستان کې له محتاجینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډیری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډیری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازه په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپله پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوونی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپل خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي.
نوم خان محمد دی په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر شپږ جریبه مو کرلې و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا رال باندې کړه اوس یې نه توجه راته کړې ده نه د بدلي معاشات راته برابر کړی دي چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول د غو دا ګرده بند سول
په فراه هلمند بادغیس کندهار روزګان کونړ ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یو کال کې درې ځله کوکنار کرل کیږي خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر دریو میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریخ راټول شوی تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوې چې وښیي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي غلام محمد د هلمند یو بزګر دی دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یوه موافقه یادوي دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي
پنځه جری په تریاک مې کړلي چې کمپاین شروع سو موږ مشرانو ته خبر ورکړي هغه د طالبانو سره خبرې کړي دي پر جریب یو چاریاک تریاک خواړي اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي پرون د ځم مسؤلین راغلي و هغه چا چې تریاک ټولول نو د هغو څم تریاک ویوړلی
د طالبان حکومت سکل د حمل د میشت په 14 منټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشئی بوټو کښت نشئی مواد جوړول او قاچاق منه شوی و ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه څه نه وایي خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټاکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و
دا چې مورید څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دي تریاکو کښت سوی څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمیر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی وو چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو سو کښتونه یې له منځه یوړل سول او دوی ونیول سو د قانون منګولو ته وسپارل شو
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوی و چې نړۍ ته د نشئی موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري
ترنو اوریدونکو و مو ریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د غنو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د موتات حافظه کمزوري کیږي او هېرې ډېریږي دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي دا کمزورتیا له موتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مولا ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پایل کې مو پر حافظې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلای دی
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګونی او حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغه مخصوصه برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي د اوریدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي او د شامی زیاده پوزي په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متاسي وي ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري پر حافظه باندې بد تاثیرات لري د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وسی تمرکز دوامدار توجه ته ویل کیږي یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیخه یا پر یو شی باندې په دوامدار توګه توجه وساتي یعنی تمرکز ور باندې وکوي دغه حافظه کې ثبتېږي مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي یو انسان پر یو
حالت باندې پر یو پیخه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظه ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله، یعنی دغه کسان نشي کولی پر یو حالت پر یو شی باندې په دوامداره توګه خپله توجه وساتي. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه یا تمرکز ونیسي، هغه شی په حافظه کې نه ثبتېږي. نو پر ټولو هغه کسانو چې هغوی له مخدره موادو څخه استفاده کوي توجه خرابېږي، یعنی د توجه تداوم پر یو شی باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تداوم ونیسي، هغه شی حافظه کې نه ثبتېږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظه ضعیف.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظه لري، نشه یي مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد تر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای سي یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د څه ثبتولای نشي په حافظه کې، هغه هم علت د توجه تمرکز خرابوالی ده.
کوم ډول نشه یي مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظه د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولې؟ نظر د دې نوعیت ته په کتو سره، هغه مخدره مواد چې ثقیله مخدره مواد ورته ویل کیږي، لکه تریاکو، هیروین او پودر، د هغوی اثرات پر حافظه او توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه او تمرکز خرابوي، هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښو نښانې دي چې دی نشي کولی چې په کوم حالت، په کوم فعالیت، په کوم مجلس کې دی ناس وي، دی توجه پر هغه حالت، پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلی وي، د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې چې دی ناس وي، د هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کیږي، دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې چې په دغه مجلس کې، په دغه فعالیت، په دغه حالت کې قرار نه لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شي بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل شي چې داسې وکه او داسې وکه، بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی د ده توجه هغه وخت کې چې ده ته خبرې کیږي، د یو فعالیت ترسره کوي، د ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلی وي.
تر درملنې وروسته تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کیږي؟
یو معتاد کس کوم وخت چې مخدره مواد ترک کړي، تر څه وخت پورې له ده سره د مخدره موادو د ترک اعراض او علائم یا نښو نښانې موجودې وي، هغه وخت چې د معتاد کس دغه د اعتیاد نښې نښانې په مکمل توګه له منځه ولاړې شي، یعنی دی صحتیابه شي، ورسره جوخت ده د حافظې ضعیفوالی هم له منځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي. یعنی تر څه وخته پورې چې دغه د ترک اعراض او علائم موجود وي، د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجوده وي.
آیا پوهېدلاست؟ ایا په هیدرا چې معتاد پلرونو امیندو اولادونو په کوم ناروغي اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کېدای شي پیدا شي، کېدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کېدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو، یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کېدای شي چې دوی ګوښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي او بل دا کېدی شي چې په مکتب او مدرسه کې دی دوی هغه د اخس کچ را ټیټه شي، ضعیفه اوسي، او همدارنګه دوی کېدی شي ډیر خشن اوسي، وقدی اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کېدی شي وکي. یو علت یا لامل دا کېدی شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کېدی شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدی شي په د خپلو ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نه شي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزولي به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشهیي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دی د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بل اخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې مرته اشاره وکړله په غو باندې اخته کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1289 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا په 15 کلنۍ کې معتاد شو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد شو. نورلا زیاتوي چې د نشهیي موادو له امله په 14 کال بند باندې محکوم شو. دا چې نورلا ولې په بند باندې محکوم شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د نورلا له خولې واورو.
کارګارو ما بسګاری مې کول، ازمکه به مې کارولې او لرګي به مې راوړل، دا کار مې کوو. څو ملګری مې وایي چې هغې نه شي کولی، خو بیا یې ماته وویل داسې خوند کېدی، خوشه ما هم کشونه ورسره په وکړل چې کاش مې پرې وکړه، هغه خوند مې په خوله کې پاتې شو، خوشه دغې د لاسه پرېږدی شو. اول مې نسور کول، ینه پاس مې چارس وهل، چارسم به اته څه کاله څه کولی وي، 13 کلن به وم. په 15 ټولګي کې وم چې ما چارس کول، دولسم څخه پاریخ شوم، ینه له 2-3 کاله کېږي، خو اوس ډېر افسوس کوم چې کاشکې نه مې دوای کړی. حافظه مې ډېره کمزورې شوې وه، دماغي سیستم نرمې ګډوډ کېده، مواد به مې اخیستل د ګردیز څخه به ملګري راته راوړل. یاره په ورځ کې مې چې 1000 روپۍ ګټلې، 1500 به کورته ورکولې، 1500 به ما په نشه ورکولې. یو خو یې ډنګر کړی یم، یو مې اډیکه نه رای کړی دی، او بل چې وم به نه وهل، ډېر با تاثیر به یې نه کوه، سر به مې درد کوه، شیطان به راته کور کې به مې جنګ کوه، د کور څخه به یې ډېر بدیا کولم، بیابان به مې شپې کوله، کور ته به مې زړه نه تو، جنګونه به ما کول د پلار سره. مواد مې نه یې پیدا کړي، دا نشه وم، یو رکان د خوب ګلایم خوړلې وې، چارس مې څکولې وې، و مختب که ناست ما دیش پی بیوا با جن نشوه ما، و ما ویل چه که تیاره دا چرا وطا ما ده سهار اتا بجه شوی وی المر را خطلا و و ده اغینا بعد بیا مل زمان و اونی اون چوکی درانو یه وی ویل چه مقصد تیپاک دراکا تیپاک منو ویرکو خدای زنگ و حلای و اسکر را اخلا اسکر تیپاک را نواخیستو ده اغینا پاسی چه یه اونا ما مخکمام وشوه محکمه کې شپږ اسکول جیل رکو شپږ اسکول جیل نه دویمه محکمه شپږ اسکول رکو یه خو خدای نه ورخ مې د دریمه محکمه بیا درې میاشتې کار ده یه خدای نه شه د لاس په ما د هغه تر شوی دی د باد ورځې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د چي جبار چې په پوډر اخته دی نن څومره د چي د مرګ او ژوند درک نهسته د هغپلار ډيري هچ وکړي خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډیر اندېښمندي دا چې اصل کې څه ده او رسته به څه پیښ شي دا به په ډراما کې واورو
سړی ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه. ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم، ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخېستي.
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې؟
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک یې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې وي؟ مړ به وي که ژوندی؟
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوچي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم، مخ.
تو خدای ته هم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې سي غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوې. اوس څه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته یې درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن و پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رازه 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 دلته کاکا.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام کاکا. رازه دلته په دې چوکۍ کېنه. ها، راته وایې چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به وګورم. جبار جبار درگه جبار ولد اشرف. داده پیداس.
چه شه؟ زمازوی پیداسو؟
هو پیداسو. تا داغ اکس گوره داستا زویده
ترادی خواکا؟
داغ دا
بس امداغ ده، امداغ اخپل جبار ده قماندان سه. خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده؟
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو.
څه شی جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تا تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.